ازادي راډیو دا خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولدي خبرو چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبريال ژغ به نور
د لسمی او درې میاوزي ډیر سیمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي، او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. مهندلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوریدای شئ. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول سول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړې چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلولو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کړې چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دیرنو پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله وه. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سه شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوې او یو 15 او یا ماینونه شنډ کړی سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلی چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقه لمخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرام ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې هم ژغې کولې. هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندري کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر د لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 1 لک مثبت پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونو او 3 لکو او د مړو شمیر تر 2 لکو او 1,40,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشيني شولې ده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به ژغ د ازادي رادیو له چپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او درې میاوزي ډیر سمي اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چانجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند والی ویان عمر ځواک شپه مخ کې ازادي رادیو ته ویل
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبريال محمد الیاستای پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلې دی. لدا سره یو رور هم ټپی سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی دوی هم ټپیان سوی دي.
تر دې چې به د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پیښې په اړه څه ملونه شولې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المانغه خبريالو مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بلابلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو د غپیخه غندلې د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید ژورنالیستانو د خوندیتوب په لار کې مسمر ګامونه پورته کړي او د غشان دی پیخي د عاملینو د نیولو خبرې غوښتنه تر کړې ده. د دې ترڅنګ د پیخه د افغانستان د رسنیو د لپاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو د لپاره یو دردونکي او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي رادیو په خبريالانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نو ولایت کې د ازادي رادیو د لپاره خبريالي کوله او تدید مددی پیخي مسؤلیت حکومت پوسلواله دلی په غاړه باندې نه دی منله او ویل کیږي دا چې دوی لکورا د هلمند پریس کلب ته پلارو چې دا پیخه پرامنس شو او میلیاس دای په دې پیخه کې وژل شو او ورورې پکې ټپی شو د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبريال الیاس دای پر وجل کې دوه خوښنی شوولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په روزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لزګونو کورنۍ دې ته مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د ورزګان چارواکي وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ترینکوټ کې دلته ترې ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډه سوي 28 کسیز کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري.
حالت تکان یو جنگ دی بالا خو سوي نه خو سوي تر شبکې درس نه خو یو ځای جنگ تر شبکې درس بالا خو
لا جګړې څخه د تشتیدلې دی کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبد الرشید ور د غاړي ده. هغه وای یو میاشت مخ کې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپل کورونو پرې شدو ته اړ کړ. عبد الرشید وای نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي بلکې سړی هواي هم کوچني ماشومان ناروغ کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان لاندې دلته ژوند کو گزاره کولست دلته سم مؤمنان تی ویني ناستي په مشکې چاره نه دی ولی او دا خلک سره سیدا کدر کې وای د ماجر د جرو د ورسولي سره غړي یو یو شته یار غو نه لري په ځار د ارزان کې مته ورکې چې ماست نه يم زکه ست نه یو جیدا سه هیڅ نه ست نه مزوري ست نه روزګار شه پوری کې مکلته چې یو دغه دګه ته وسره غلی تا چی شره ودی مش پر دې د دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دې کدو در کور دې خالی د غاړي په کالو کې راوتلی ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتر کې پرته ده چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د ورزګان بل ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د ورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیز کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرو ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دې درې نه ورونه په دغه ورشي تاسو یو نه بلس په جنګو کې چې یو نه طالبان د کور وېسي دا غي اعتماد نه پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د ورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علي زاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوی دي.
داورې باندې کې جنگ زیات شو.
پرې ورستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځای شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سم دستي غونډه ونیوله د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له ورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي خو شای وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځای سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخوهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، آزادي رادیو، ورزګان.
نیمواله جنگ زره چې دا سمې بدی سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی پدی اړه باندې ډیر شواهد.
په هنر جاج کې لا استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخانه چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې لا شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
پیړۍ رانږدې کېده، ږغ یې نه و، که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناس ته ډالۍ شوی سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغوي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ بغاټ دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکالا پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنۍ په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلارې پاتې شوی دی.
سلارا توای تور زلفان ما یادوا
د سرو شوند د پاسه سر په ځوان م یاد وا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین وو د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی په هلکتوب کې یتیم شوی وو د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده وو د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلی سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي خات ملنګ جان د ژوندانه په ورستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بناوه بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی دغه سه اشعار ممکن ټول خپاره شوی نه وي خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي ملنګ جان د خپل ژوند په درې څلوېښتم کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې
شم پوجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ہوئے چ جانان م یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان م یادوا وئی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغان ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي خو د وخت په تیریدا سره په کې بدلون راغلی افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو راځي وګمې جبر خیل ته وښو
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده
جرګه طبعا پښتو نوم ده په عربي کې معادل نوم شورا ده مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دی غوی نظر اخست کله کله به خپل نظر پرې خودو دی غوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه د صحابه او مشوره یې منلې همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه جرګه یې وکړه هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بلل دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سي د جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به صلح هي غو وطن کې به امن په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي البته امن یې چې جرګه نه دغه څه ګډوډي وي په پزراو کې هم کړای دا په مرکو کې هم کړای دا په قتل په مسلو کې کړای دا دوه قومونه سر جنگونه کړی دي د دوه کې هم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم وو دا یو ظالم وو څنګه ظالم نه نم نستا دا د ظالم زه وو واته ویل دا څه وو کې څه ولول به دغه د تور کې دغه به تور کې مال دا خو سمکان لري ته وړوډي کړي وړوډي موږ سکزو دیولس منګیری عوام سے څه ویلې د ته معلوماته پس لګم موږ دا پریکړه کوو. نو جرګمار کده پر احتیاسه جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګمار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخ راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفغان ته خبر سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخاوني سي او د ستونزو نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسائل وي یا د ځینی غنم بعضي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترون زمون سره وسیږي نو اتمنه ترون زمون په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثرا شخړې پیخي کنه دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خلارم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دوار کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبله خره فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کې یند لازمیت ستونزې مخنيسي.
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خې بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې وځ دکړو کې د دې صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعليه د ته واداره کوي د ته تشويقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګیری او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغه آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده مس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد سبقانه ورته به بم ورته وي ولې چې دی आवाज دروند ده د ته بم وي او دبل چې ده ورکه ده ته زیل وي د دې आवाज لګنره وي جګ وي
نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس پی د پاسه چې پیلګی دی دا ربر غونډه دات شه دی
دا چې دی دا سرمن دا چې دی د ګټ سرمن دا او زه سرمن دا او لکه هغه به هغه او چیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا دی د پر مکمل خپل استادان دی چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دی پر پوره مکمل
او د افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او د شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته د تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې د تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې د موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې د غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
د دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک اواز کوي زیل اواز کوي لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته چې اواز وباسه دا د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی ښه
دواړو کې لکه اوازونه
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو اوازونه سره برابر شي بیا خوند راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګي کې ونه یو چې ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او چې ته جوړ شي
اکثر وخت سی زین وخت کې یو تیګه کې دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه
دا بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بي
ستاسو اگر لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو چالان
دی نو لکه موسیقي دا شتګ داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی
خو تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شي
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د څه یو شی لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د څه یو شی چې زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه څه
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان لبل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو خامخان چې تبله نیوینه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شل لکه په دې کې ډیر زمونږ پختو سندرې
دي ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کوي
Thank you.
دا تینګړه ټیکا دا
او هغه مغلي بیا کوم اندازه
مغلي اوس دوه رقم ته مغلي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغلي دی ته اوس ګوره اوس خل لوګری یو سات دی زه به درته خیر دلک زره
او غوغه
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دا دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتي دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماتری دی لکه وزر بدی دا موزر بدی او چنچل موزر به دی اروپا کوم موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دلته پوسټه تیما ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
اوس چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلا روګه کو زبې ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح ده
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
ده ډېر مشکل ده زه پېنه
شیب جان تاسو خیر ده
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
یا دو سه چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کوم ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادر شدا ټوله ټیکه ته کاوه شه په دې آرام کې ست
دسی کېدې شي چې په یو یوي سندر کې څو ټیکي وشي
او دسم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکي استعمال کې
ها
دریم کاوه شي خو هغه د پاره مغز طرز غسل لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکه کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوه شي دغه دغه خپل لکه دغه د سوق وای شو کې نو مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مسایت کیګه مرز چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولې بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان بالکل
لکه ټول افغانان پیژنې نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره د په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامنی به موږ ته نم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبر دوی ته یو داسې یو ټیک به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو زه ټیک ته دا کیرو ټیک دا
کیرو صحیح
څه کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې ټول نظر
معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټولو.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیر زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوستنو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډېره ښایسته شناونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته وویست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پښتنه په ځوا کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. یا زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی. خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره خان داز مونته ذکر راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنوشي که څنګه؟
هو ان شاء الله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم به ما یاسره کړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډېر زیات خوند
پرېښه. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نشي. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راتلې کاش کې ماملي کلیو نو بیا به ممدا وسی زین بیتونه منظوم هغه به جملې به مزه انتراتلې نو بیا مې ویل چې ممدا وسی دا باور مکه مال راځه لیکلې سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره مدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی شې همیشه به راته ویل چې ته کولی شې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدې تاسو را ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سم دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې ورک کړې وو د سړک لور ته څکسوم د موټر غرهاره متر غوښسو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویرې مړ کړي وو قچه پړون کو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو لاره په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ را وست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغو ژغ نه و
ما
فکر کې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال
I'm not afraid to die.